سلامونه ستړي مشه د مخام شپږ بجې دي تاسو مخه کلا زده رادیو نوري د ساده رادیو د خبري مجله ته مو ز فريده سيال د شفيق هر د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلای کوم مجله خبرونه پیلو پانګر هر کې د سیلابونو لامل درې تنه مړاو شل نور ټکن شوې دي د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبرې ژانس د راپور له مخې د دې ولایت په خیوي یا کوس په نړیوال سوالي کې د پنځشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو د ځینې تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. د غرض ویل شوی چې وروستۍ سیلابونو د لغمان په مرکز مهترلم او د دې ولایت په لنګر لوسوالي کې هم خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسولي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پنجدنې جسد نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولس ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کندړ، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. ویل شوی دی چې په ځینې سیمو کې به د اورښت اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. د خیبر پختونخوا ایالت په کورمه ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 30 ته رسیدلی دی. په دغه خونړیو شخړو کې چې د دوو سنی او شیعه قبیلو ترمنځ پیل شوي او نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده، له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې په کورمه کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي، د اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې په کې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. د دغې چارواکي په خبره د یو اوربن لپاره د امنیتي چارواکو او نورو قومونو هڅو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. دغه چارواکي په روان نښته کې د 30 کسانو د وژل کېدو او له 350 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. په پیښور کې یو بل چارواکي چې هغه هم خپل نوم د نوم له خوده په شرط ویلي چې په روانو شخړو کې اته کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په خبره د ځمکې پر سر پیل شوې دغه جګړه اوس فرقه ییزې بڼه خپله کړې ده. تر دې مخکې د روان کال په جولای کې هم د دغه دواړو شیعه او سنیانو ترمنځ په نښتو کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې شاید ایران د سپای پاسداران د غړي شهرام پور صفی د نیولو یا محکومیدلو سبب شي تر 10 میلیونو ډالرو پورې جایزه وړاندیز کړې ده. د سپای پاسداران غړی شهرام پور صفی دوه کاله وړاندې د امریکا د عدلي وزارت لخوا په دې تور تورن شو چې د امریکا د ملي امنیت د افغاني سلاکار جان بولټن د وژلو لپاره یو اجرایتي قاتل ته 300,000 ډالر ورکړي وو. دا 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د سپای پاسداران د بهرنیو استخباراتو پر مشر او یو شمېر نورو غړو چې شهرام هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بیان سره سم چې پرون یې خبر کړی ویل شوی چې شهرام په متحده ایالاتونو کې د 2023 کال اکتوبر څخه تر 2023 کال اپریل پورې هڅه کړې چې د جان بولټن ووژني. او اسرائیل په لبنان کې د یو وشتوزنی اوربند لپاره د خپل متحدانو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې بچو د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي تر هغو جګړو ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له وینا مخکې چې راکړل شوې نه ني وکړي کړې ده. اسرائیل روانونه په لبنان کې د ایران له ملاتړې پرخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو کې په لسګونو کسان وژلي او د ډلې هم په ځواب کې پر اسرائیل په سلګونو توغندي توغولې دي. متحده ایالاتونو، فرانسې او د اسرائیلو نور متحدانو د چهارشنبې په ورځ په لبنان کې د یو وشتوزنی اوربند اعلان وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنځشنبه په نیویارک کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره وکتل. هغه ته ویل شي اوربند به د پولو دواړو غاړو خلکو ته دا چانس په لاس ورکړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو نتنیاهو پرون دغه وړاندیز رد کړ. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطلب اوریدلی شئ. سبندې شلو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسي تبعیض له امله د عدالت په نړیوالې محکمې کې د شکایت په اړه او د حقوقي اقدام په اړه هرکلی کړی.
په حقیقت کې د هغو
کمپاین او لابی نتیجه ده چه افغانستان خلق و مخصن افغان میرمنی دلو دلی خدا چی چه وقت به نتیجه ورکوی مستوی تاثر کنید هدی سر بیره بریتانی دورزو و حال تا افغانستان ده سفارت ده تلیکی دو پڑا بانده چه ولی تلل شوی دی ده افغانستان بیره و پتاقی ودانیز بڑند ویو کنه او پا بریتانی کنیش افغان کدوال خپلی کنسلی چاری بچنگ حلی پریلا به هم دلتا تفصیل در گروه فدی موضوع ده به هم تم شو چه نن پا افغانستان که ده طالبانو ده نمره دوره نواکمانی دو سره برا برا ده اتویش کال مخیط به هم دیورد نمره دل پارا طالبان پا افغانستان واکمان چه دو خواقی زیت روز پوری صدی مدیز ربین نلوال مسلم تو هم تم که نمره طالبان شده خوزی مخور
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه تباندې شو له هیوادونو د افغان خوځو جنو پر وړاندې د طالبانو له دوري د ایجنسی د تبعیض لامله د عدالت نړیواله محکمه کې له شکایت او په دې اړه له حقوقي اقدام هرکلی کوي. دغه هیوادونو پنځشنبه نه وخته د سپتمبر 26 یو ګډ اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي په افغانستان کې بشري سرغړونې ودروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کڅام په افغانستان کې د بشري حقوقو د تضمین لپاره په دوامدار توګه غوښتنې وندښنې مطرح کړي، خو په لومړي ځل په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو د عملی او حقوقي اقدام موضوع له پراخ هرکلی سره مخ شوې ده. څه باندې شلو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیواله محکمه کې له شکایت او په دې اړه له حقوقي اقدام څخه هرکلی کړی دی. دغه هیوادونو پرون پنځشنبه ناوخته د سپتمبر 26 یوې ګډې اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دی په افغانستان کې بشري سرغړونې ودروي او دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند له نوښت ملاتړ او هرکلی کوي. تر دې وړاندې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د څه باندې شلو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي او سیستماتیکې سرغړونې غندي او طالبان باید په دې اړه د نړیوالو اندېښنو ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو غوښتنې ته ځواب ووایي. د دغه هیوادونو په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سیډاو په نوم د نړیوال کنوانسون د 9 مادې له مخې د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند هغه نوښت ملاتړ کوي چې په رسمي توګه د یاد کنوانسون څخه د سرغړونې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کوي. البانیا، بلجیم، بلغاریا، اندورا، کرواشیا، فنلند، ایرلند، چیلی، لوکزامبورگ، مالاوی، ماراکو، هسپانیا، سویډن، رومانیا، مونتیگرو، مالداوا، لیچستان، لیتویا، آیسلند او هندوراس هغه هیوادونه دي چې وایي که څه هم طالبان د افغانستان د مشروع استازو په توګه نه پیژني، خو پر وړاندې د بشري حقونو د نقص له کبله له حقوقي اقدام څخه هرکلی کوي. د سیډاو په نوم د نړیوال کنوانسون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیضي چلند ونه شي. پخوانی ډیپلومات او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی د جنسیتي تبعیض پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د وروستیو اقداماتو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
کوم تصمیم چې د آلمان په ابتکار د استرالیا، کاناډا، هالند او سوینو چې البانیا، مراکش، بلجیم او نور هیوادونه پکې شریک شوي دي شلونه اضافه په حقیقت کې د هغو کمپاین او لابی نتیجه ده چې د افغانستان خلک او مخصن افغان میرمنې درلودلې. خوشبینی هم پر ځای ده او وخت انتظار کول او نتیجه ته پاتې کېدل هم پر ځای خبره ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه رقم پروسې وخت نیسي.
د بخنې نړیوال سازمان هم له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د دوامدار سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د عدالت د نړیوالې محکمې په ګډون ټولې لارې تعقیب کړي. د دغه سازمان عمومي منشي کالا مار د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ژوند داسې کړی چې د دوی لپاره د زغم وړ نه دی او د بخنې نړیوال سازمان له هر هغه اقدامه هرکلی او ملاتړ کوي چې طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو بنسټیزو سرغړونو له کبله حساب ورکولو ته راکاږي. د ښځو د حقونو یو بله فعاله فاطمه اعتمادي که څه هم د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو پر وړاندې له حقوقي او عملي اقدام څخه هرکلی کوي، خو نیوکه کوي چې دوی ولې په دومره ځنډ د افغان ښځو غوښتنو ته غاړه کېښوده.
یک چیز واضح است که اقدام انچنینی
دا واضح خبره ده چې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو هیوادونو له لوري دا ډول اقدام موږ ته د منلو او خوښې وړ دی. خو پوښتنه دا ده چې نړیوالې ټولنې ولې په ځنډ په دې اړه اقدام وکړ؟ آیا دوی طالبان نه پیژندل او یا چې کله دوی تیر ځل افغانستان ته راغلي وو په اړه یې معلومات نه لرل؟ په هر حال دا د افغان ښځو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په نړیواله محکمه کې د جنسیتي تبعیض له کبله د طالبانو د راخکولو اعلان هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه هیواد کې بشري حقونه خوندي دي او له هیچ چا سره هم تبعیضي چلند نه کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي دا چې اوس هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض کیدونکي موضوعات په نړیوالو محکمو کې مطرح کړي. دا مسله د دې ښکاره ثبوت دی چې په افغانستان کې نړیوال بشري جرمونه ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که طالبان له ځنډ پرته د بشري حقونو په برخه کې نرمښت ونهښي، نو ممکن د نړیوالې ټولنې له نورو اقداماتو سره هم مخ شي چې په خبره تاوان به یوازې دوی ته نه بلکې افغان ولس ته هم ورسیږي.
په راپور کې مو اوریدلی چې څه باندې 16 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمه کې له شکایت او په دې اړه له حقوقي اقدام هرکلی کړی دی. بل پلو، له نن څخه 23 کاله وړاندې پر افغانستان د 1450 لمریز کال د تلې په شپږمه نیټه طالبانو خپل سپین بیرغ د کابل پر ارګ ورورپاوه او واک یې په لاس کې واخیسته. د همدې ورځې په ماښام د شمالي ټلوالۍ ځواکونو کابل پرېښود او د پلازمینې کابل په ټولو برخو کې طالبان ځای پر ځای شول. طالبانو کابل ته له ننوتو سره سم په لومړي ګام کې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله اعدام کړ. خو له هغه مهاله تر اوسه په افغانستان کې څه بدلونونه راغلي دي او د دغې بدلونونو اغیز پر افغان ولس و همدا شیبه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر سره د ټلیفون په کرښه دی. اتمر صاحب، تاسې ستړي مشئ که تاسو راته ووایئ چې له نن څخه د 23 کال وړاندې چې کوم بدلون په افغانستان کې رامنځته شو، د لومړي ځل لپاره طالبان واک ته رسېدلي وو او ډاکټر نجیب ووژل شو، له هغه مهاله تر اوسه د دغې بدلون اغیز په افغان ولس و؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکېلې. په دغه 23 کلونو کې د افغانستان د خلکو ژوند ډېر متنوع ژوند و، یعنې سره د دې نه چې په یو مرحله کې نړیوال دلته حضور درلود، لیکن هغه سیاسي ثبات چې باید زموږ ولس هغه درلودلی وای تر دې ننه پورې دغه دوی ترلاسه کړی نه دی. د بل خوا نه د ډاکټر نجیب الله د وژنې لاملونه یوازې د ننه په افغانستان کې نه دي، بلکې د دې لاملونه هغه رقابتونه دي چې په نړۍ کې د شرق او د غرب تر منځ و، یعنې هغه نظامونه کوم چې په یو وخت کې د شوروي اتحاد د خوا نه په مرستو ولاړو، هغه کله چې ړنګ شو نو بیا ورو ورو تر دغه ننه پورې په افغانستان کې بې ثباتي روانه دی. او هغسې یو نظام یا حکومت په افغانستان کې نه دی راغلی چې خلک تقریبا د آرامش او هوساینې سا واخلي.
اتمر صاحب، تیر ظلم چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي و همداسې په جنګ رانوتي و کابل ته، او دا ظلم چې واکمن شو په یو ډول باندې جنګ و چې که څه هم د سولې مذاکرات روان و خو دوی په جګړه باندې کابل ته رانوتل او ټولو ولایتونو ته، څه فکر کوئ دا ځلې به د طالبانو سرنوشت لکه د تیر ځل غوندې کیږي که نه؟ یو څه توپیر به لري؟
منګه اول کې داسې فکر کوم چې طالبان کله چې دویم ځل واک ته ورسېدل، دوی به د دې شل کلنې تجربې نه زده کړه کړې، درسونه به یې زده کړي، او هغه کارونه چې هغه د افغانستان د ولس دپاره د نه منلو وړو هغه کارونه به دوی نه کوي. او خو متاسفانه هغه لومړی ځلم طالبانو د پاکستان د استخباراتو په مټ چې په سر کې نصیر الله بابر په هغه وخت کې او د پاکستان استخبارات او افغانستان ته را ننوتل او واګې ترلاسه کړل. دا ځل یې هم د دوهې قرارداد دوی ته هغسې یو د لاتري ټکټ جوړ شو چې بیا ټول واک د دوی لاس ته ورشي، سره د دې نه چې موږ یا افغانان په دې باور چې هغه تیره تجربه به دوی تکرار نه کړي. لیکن متاسفانه چې موږ اوس ګورو د درې کلونو په تېرېدو سره طالبان نور هم سخت دریزه شول. حکومت داری د خلکو دوباره د خدمت جوګه یو حکومت جوړ کی دی. دوی اهداف یا موخی بل شی دی او هغه موخی دی دوی د فکر نه راضی کیدل دی. او زه فکر کوم بیا و نړیوال دی ته مجبور سی چې داسې تصمیم ونیسی چې بالاخره د دې قربانی به د افغانستان ولسی. سره د دې چې دغه شل کاله د جمهوریت دوره هم افغانانو د هغه امکاناتو نه چې د دوی په لاسرسی کې و پوره او په صحیح توګه ګټه وانخیستله. موږ باید د دغه تیرو تجربو نه زده کړه کړی وای چې متاسفانه اوس چې موږ ګورو موږ په یو ډېر بد حالت کې د فقر فروپاشي اقتصادي د وطن نه تیښته فرار. تاسو فکر وکړئ چې په درې وروستیو کلونو کې 8 میلیونه افغانان د هیواد نه بهر تللي دي. او اوس هم تاسو وګورئ چې د پاسپورت په سر سرونه ماتیږي، پیسې اخیستل کېږي او خلک په تیښته کې دي. نو د دغسې یو نظام عاقبت آینده خو ډېر زه فکر کوم چې ناسم او خراب دی.
مننه اتمر صاحب کولی ودان د سیاسي چارو شنن کې اسحاق اتمر و چې د طالبانو د تیری دورې چې نن یې اتوش کلا وړاندې دی. دوی پر افغانستان واکمن شوی او هغه مهال ډاکټر نجیب وشلای و په دې سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. اسرائیل او په لبنان کې د اوربند لپاره د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به بریدونه ته دوام ورکوي. تفصیل نور یاسمری نورو.
وروسته له هغې چې متحده ایالات او نور متحدین په لبنان کې د یو موقت اوربند په ټینګښت کې پاتې راغلل، د اسرائیل او سخت دریځ حزب الله ډلې ترمنځ نن جمعه هم نښتو دوام وکړ. د دغو نویو نښتو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو روانه اونۍ په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل په لبنان کې د یوشتو ورځنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د خپلو یو شمېر متحدینو وړاندیز رد کړو. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارتز ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د لبنان په جنوبي ډیرو برخو کنټرول لري او هغه د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوی، تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وویل چې هغه ان تر اوسه پورې د وړاندیز ته هم ځواب نه دی ویلی او پوسټ یې امر کړی چې په ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ دغه وړاندیز د ردولو په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوربند دغه وړاندیز لپاره ډېره هڅه او په ډېر احتیاط پرې انکار شوی و. حزب الله چې سیاسي څانګې د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د بندیزونو په لیست کې شامل کړې، له خپل اړخه تر اوسه د دغه وړاندیز په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله او اسرائیل تر منځ د شخړو د پای ته رسېدو نښې نه لیدل کېږي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له وینا مخکې پرون چهارشنبه یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به جګړه تر هغو دوام وکړي چې لبنان پولې ته نږدې د اسرائیل بې ځایه شوي وګړي بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي نه وي. نږدې یو کال کېږي چې د دې سیمې اوسېدونکو د حزب الله د بریدونو له امله خپل کورونه پرېښي دي. نتانیاهو وویل چې دوی به حزب الله ته داسې گزار ورکړي چې هیڅکله یې هم تصور نه و کړی، او زیاته کړه چې دا کار به په پوره ځواک سره وکړي. د فرانس پرس خبري اجنس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن پرون پنجشنبه په نیویارک کې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره په کتنه کې څرګنده کړه چې یو اوربن به د پولو دواړو غاړو ولسی خلکو ته د دې امکان برابر کړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر په یو بیان کې وویل چې د شخړو لا زیات والی به د ټاکلي هدف ترلاسه کول لا ستونزمن کړي. په عین حال کې د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې د روانو پوځي هڅو د ملاتړ لپاره له متحدو ایالتونو د 8.5 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
بریچنه کې د افغانستان سفارت وټرل شو، ودانه یې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. د سفارت یو چارواکی زده راځي سره په خبرو کې ویل چې په د هیواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدمتونو وړاندې کولو لپاره بل کوم بدیل نه دی وړاندې شوی. تفصیل څنګه کاکړ نه غواړو.
په بریتانیا کې د افغانستان سفارت وروسته له هغې تړل کېږي چې د دې سفارت کارکوونکي د طالبانو لخوا بې اعتباره وبلل شول. د سفارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړه چې دا سفارت پرون د سپتمبر په 16 وتړل شو او ودانۍ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. سرچینې زیاته کړه چې تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغان کډوالو لپاره د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د حل کومه لاره وړاندیز شوې نه ده، او د سفارت ډیپلوماټان هم اړ دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر هم د وګي په 19 ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. خو په بریتانیا کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د افغانستان سفارت د بندېدو له امله اندېښمن دي. یو له دوی څخه عبدالله ستاری وایي چې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت چې د افغانانو یو ډیپلوماتیک استازولۍ ده تړل به ټول افغانان زیانمن کړي.
واقعا ما متضرر میشیم با تمام کار
په رښتیا چې مونږ زیانمن کیږو، ځکه مونږ ټول کارونه سفارت پوری تړلی دی او سفارت مونږ هویت دی. ټول افغانان او د افغانانو ټولنې حیران دي چې که سفارت بیرته خلاص نشي د دوی راتلونکی به څنګه شي، او د اسنادو پروسس او نورې ستونزې به دوی چاته راجی کړي.
اسنادای مردم افغانستان او تمام جنجالای ما کجا باید مراجعه وکړیم؟
یو بل افغان کډوال آصف رؤفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څنګه دلته خپله ډیپلوماتیک نمایندګۍ د خپل هیواد د لاسه ورکو؟ دغه نمایندګۍ تړل کېدل په انګلستان هیواد کې اوسیدونکو افغانانو لپاره ډېر یو بد خبر دی او ډېر ناوړه اغېز لري. دغه معنی مونږ ډېر اندېښمن یو، ځکه مونږ ته به ګڼې ستونزې وزېږي. مونږ نشو کولای چې خپل بېلابېل تعلیمي، تحصیلي، سفري اسناد تایید او تصدیق ترلاسه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړی و چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هېواده ووزي. د دې سفارت سفیر زلمی رسول د سپتمبر په 8 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې د کوربه هېواد رسمي غوښتنې له مخې به په بریتانیا کې د افغانستان سفارت د سپتمبر په 20 نیټه په رسمي ډول وتړل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هېوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. له همدې امله د سپتمبر په 12 په ناروې کې او تر دې وړاندې د امریکا په واشنګټن کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول. سره له دې چې د بریتانیا او ناروې په ګډون هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم دوی د طالبانو حکومت دغه پریکړه یوه حقوقي لانچه بللې او ویلې دي چې د اجرا وړ ده.
نن د سپتمبر 20 د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان سیلانیان وایي افغانستان د ګرځندوی لپاره خوندي ځای نه دی او د امنیتي ګواښونو په ګډون اقتصادي ستونزو سره د سیل او ګرځېدو مخه یې ټپ کړې. تفصیل په دې راپور کې.
رمضان محمودی یو له هغو افغان سیلانیانو دی چې په خبره یې د تیر جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو مهمو تفریحي او تاریخي ځایونو ته تللی دی. خو نوموړی وایي چې له تیرو 3 کلونو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته یې اوس ګرځېدل را ګرځېدل کم کړي او دغو ځایونو ته له سفر کولو ډډه کوي.
اوس ګرځګری نشته، اوس اقتصاد ضعیف ده، هغه مصارف نوي چې رقم ګرځګری دي، هغه په جمهوریت کارونه او هغه مازی وظیفه او تاریخي تاریخ زنه په ګرځګرو کو اوس خو نشته.
نوموړی وایي چې د بلخ، غزنی، هرات، پروان او کندهار ولایتونو له بیلابیلو ځایونو سربیره یې له افغانستانه بهر د ترکیه، ایران او پاکستان له تاریخي او تفریحي ځایونو هم لیدنه کړې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکی او یو بل افغان سیلانی شکیب وایي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د اقتصادي ستونزو او د ځینو محدودیتونو له امله نه ده توانېدلی چې بیلابیلو ولایتونو له تاریخي او تفریحي ځایونو څخه لیدنه وکړي.
د جمهوریت پر مهال چې مو وظیفې او ښه معاش درلود، نو په ټولو ولایتونو کې به تاریخي ځایونو ته تلو او ډاډه به مو پیسې مصرفولې. خو اوس که په شپږو میاشتو کې هم یو ځل چیرې ولاړ شو، دا ډېره ده، ځکه چې اقتصاد مو کمزوری دی.
نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې وزګار دی. د امنیتي او اقتصادي ستونزو تر څنګ تفریحي سیمو ته د ښځو او وینجونو پر تګ بندیز لګول هغه ستونزه ده چې د افغانستان تاریخي او تفریحي ځایونو ته یې د سیلانیانو شمیر کم کړی دی. د بامیان په بند امیر کې یو شمیر کاروباریان وایي سږ کال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو له امله د سیلانیانو شمیر کم شوی او د مسلې د دوی پر کاروبار هم منفی اغیز کړی دی. په دې سیمه کې د یو رستورانت مالک حکیم ازادي راډیو ته وویل
سکل پیل راهیسې بندیزونه وو، ډیر کم خلک او ډیر کم بهرني سیلانیان راغلي، یوازې افغان نارینه راغلي. کورنیو ته یې امر بالمعروف اجازه نه ورکوله، نو ځکه زموږ کاروبار ډیر تباه.
په افغانستان کې د یو شمیر سیاحتي شرکتونو خاوندان هم د ګرځندوی په برخه کې د حکومت له کړنو شکایت لري او وایي چې د ګرځندوی صنعت لپاره منظم پلان نشته. د یو سیاحتي شرکت مشر چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته زیاته کړه
حکومت د ګرځندوی سکتور ته پام نه کوي. د کورنۍ ګرځندوی لپاره منظم پروګرام نه لرو، پاتې لا بهرنۍ. زموږ هیوادوال له لویدیځ څخه شمال ته او له شمال څخه لویدیځ ته د یو بل له فرهنګونو سره آشنا نه دي. د یو بل د تاریخي سیمو، آثارو او فرهنګي محلونو په اړه په څه نه پوهیږي.
دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت او د تاریخي او تفریحي ځایونو ته د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د تګ خبره کړې او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې امنیتي برخه کې هیڅ ستونزه نشته. خو د روان کال د مې میاشتې په 18مه په بامیانو کې د وسلوالو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې ومنو، درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان شول. دا برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په کابل کې ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم پروګرام کې د خپل یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شوی او له دې درکه دوی ښه ګټه ترلاسه کړې ده. په دې اړه د دغه ولایت مالی ادارې او د ګرځندوی مرستیال قدرت الله جمال وویل
د تیر کال تقریبا 9000 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي او د هیواد د تفریحي او تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې. همدارنګه تیر کال له موږ سره تر 9 میلیونو څخه زیات کورني سیلانیان ثبت شوي. همدارنګه په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت په برخه کې تقریبا 3000 شرکتونه ثبت شوي دي.
هغه زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سیلانیانو د اسانتیاو په موخه د یو شمیر ولایتونو په تفریحي او تاریخي سیمو کې ځینې پروګرامونه هم په پام کې لري.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو، خو که چیرې تاسو خبری مجله نه وي اوریدلی، کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو .com ده. هلته د پښتو خبری مجلې تکرار واورئ. له دې سربېره کولی شئ تاسو اوس څلورویشت ساعت ازادي راډیو واورئ، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په لنډو څپو او منځنۍ څپه.
اوس هم مرزوز ما همکار جاوید فیضی سټډیو ته راغلی دی چې هغه به تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. فیضی صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی.
تشکر فریده جان، ممنونت، سلامت باشی. شنوندای عزیز